نه در خانواده داد بریم نگریم.
تو خلطی کردن نمیتونید.
شنونده عزیز، حالا هم سفیلا استنگزی در استودیو است با یک برنامه دیگه به زبان پشتو. سفی جان خوش آمدید.
بله، من نفری و جانی. اسلام علیکم. وقت افغانستان کې ما از دیگر څلور بجې شوې. تاسو له ازادي رادیو نه دغه یو ساعت پښتو خبری خبرونه د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري اوري. وړاندې په خبرونه کې درته راپورونه او خبرونه لرو. په راپورونه کې اوري چې د کابل درستي خنړې او حمله د غندنې په ترڅ کې امریکا متحده ایالاتونو یو ځل بیا د باثبات امن لرونکي او سوکاله افغانستان ته رسیدو په هدف د افغان حکومت ملاتړ څخه داډ ورکړ. همدارنګ مدني فعالانو نن په کابل کې د شاشهید قربانیانو یاد کړل او د دې پیښې پړه یې پر آیس آی واچول. البته د شاشهید په سیمه کې د جمعې په شپه انتحاري موټربم حمله وشو چې شاوخوا نږدې 500 کسانو ته پکې مرګ ژوبله واړوله. د کندز د خان آباد د انتحاري حملې په اړه هم درته وروستي جزئیات وړاندې کړو، خو تر هر څه مخکې خبرونه په بهرنیو خبرونو کې چې وروسته خبرېږي اوری چې په جاپان کې د ناګاساکی د اټومي بم حمله المنځنه نن اورسکیږي. خو تر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه اجمل تورمان در اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي په سرپل ولایت کې د وشپت مخالف وسلوالو او شپږ امنیتي ځواکونو د وشل کېدو خبر ورکوي. د امریکا د کورنی امنیت سلاکارې په کابل کې وروستۍ عمله غندلې او له افغان حکومت سره د تروریزم سره د مبارزې د دوام په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده او د ځوانانو لپاره د همغږۍ او وړتیا او شبکه له حکومت نه غواړي چې د طالبانو او پاکستان په وړاندې له خپل نرم سیاست څخه لاس واخلي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي په سرپل ولایت کې د وشپېته مخالف وسلوالو او شپږ امنیتي ځواکونو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال اکرام الدین یاور چې د خورشید په نوم دغه عملیاتو مشري کوي وایي د یاد ولایت لس کړي د وسلوالو مخالفینو له شتون نه پاک شوي دي. دغه عملیات د تېرې سه شنبې په ورځ پیل شوي دي. وسلوال مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د کورنی امنیت سلاکارې لیسا اودینز په کابل کې وروستۍ عملي غندري او له افغان حکومت سره د تروریزم سره د مبارزې د دوام په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا خبر پاڼه وایي چې میرمن اودینز دغه خبرې د ملي امنیت شورا له سلاکار انیف اتمر سره نن په تلیفون کې کړې دي. خبر پاڼه د ښاغلي اتمر په حواله وایي چې وروستۍ حملې د ترهګرو نه بخونکی عمل دی او افغان حکومت به د دې ډلو په وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. د ځوانانو لپاره د همغږۍ او وړتیا شبکه له حکومت نه غواړي چې د طالبانو او پاکستان په وړاندې له خپل نرم سیاست څخه لاس واخلي. د دغې شبکې غړو نن په یوې غونډه کې د یو پریکړه لیک په خپرولو سره له حکومت وغوښتل چې له هغو کسانو سره سوله ونه کړي کوم چې د خلکو وینې ته ارزښت نه ورکوي. دغه شان د دغه شبکې مسؤول عنایت الله ناصر د ملکي تلفاتو په مخنیوي ټینګار وکړ. دغه غوښتنې وروسته له هغې مطرح کېږي چې په کابل کې په تېرو وروستیو خونړیو حملو کې له 415 زیات کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. حکومت تر اوسه د دوی په غبرګون څه نه دي ویلي، خو په خوا تر دي ویلي ول چې کله به هم د سولې په خبرو کې معامله ونه مني. او د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د هیواد په شمیر ولایتونو کې د کرنیز محصولاتو او تازه میوو د ساتنې او د سبندۍ د 1300 سړو خونو د جوړولو خبر ورکوي. د کرنې وزیر اسدالله زمیر د یک شنبه پورې د کابل په میربچه کوټ سیمه کې د همداسې وی سړی خونې پرانستلو پر مهال ویل چې دغه سړی خونې په لوړو معیارونو سنبالې دي. په ورته وخت کې یو شمیر بزګران او بڼوال د حکومت د ورته اقدام ستاینه کوي، خو د یادو سړو خونو پرانسته کافي نه بولي او وایي پکار ده حکومت پر راتلونکي کې د هرې سیمې په کچه د څو سړو خونو د جوړولو په برخه کې اقدام وکړي. دا ورته د مهاله د افغانستان کورنی خبرونه. اوس هم ملالۍ بشیر او د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
جاپان پر ناګاساکی ښار د اټومي بم د حملې او یایمه کلی زلمانځي. په دې حمله کې ژغورل سوي کسان نړیوال میلمانه او نور کسان نن د دې حملې په کلنیزه یادغونډه کې راټول سوي وو. دوی پر سیمه ییز وخت یولس بجو د احترام لپاره د څو شیبو لپاره پټه خوله ودرېدل. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی نن په دغو مراسمو کې د راټول سوو کسانو ته وویل د نړۍ د تر ټولو یوازینی هیواد په توګه چې د جګړې پر مهال ورباندې اټومي بم کارېدلی او زموږ د اټومي وسلو د مخنیوي د اصولو ته په کتو سره ما خپلې ژمنې تازه کړې چې له اټومي وسلو څخه د نړۍ د پاکولو هڅې وکړو تر څو له اټومي وسلو پاکه نړۍ ولرو. امریکا او یا کاله مخکې د ځایي وخت د غرمې پر 11 بجې پر ناګاساکي ښار اټومي بم واچاوه. په دې حمله کې تر 10,000 زیات کسان وژل سول او له کبله یې جاپان په دوهمه نړیواله جګړه کې له جنګ لاس واخیست. له دې حملې درې ورځې مخکې د اټومي بم په لومړۍ حمله کې چې پر هیروشیما اچول سوی و 140,000 کسان وژل سوي وو. د عراق صدر اعظم په وروستیو اونیو کې د ګڼ شمېر لاریونونو په ځواب کې د لوی کچې حکومتي اصلاحاتو وړاندیز کړی دی. حیدر علي بادي نن په خپله فیسبوک پاڼه غوښتنه کړې چې د ولسمشر د مرستیال او د صدر اعظم د مرستیال چوکۍ باید له منځه ولاړې سي او له دې لارې به د اداري فساد مخه ونیول سي او د حکومت لګښتونه هم کم سي. عراق د ولسمشر لپاره درې مرستیالان لري او د صدر اعظم لپاره هم درې مرستیالان لري. د عبادي سیاسي مخالف نوري المالکي چې د عراق پخوانی صدر اعظم او اوس مهال د عراق د ولسمشر د مرستیال په توګه دنده ترسره کوي. د رواني میاشتې په سر کې د انرژي د چارو وزیر بها العارجي د مالکي پر حکومت تور پورې کړ چې د 2004 او د 2014 کال ترمنځ یې شاوخوا د 1,000,000,000 ډالرو په ارزښت د تیلو عواید او نړیوالې مالي مرستې له لاسه ورکړې دي. د جمعې په ورځ ګونو عراقیانو په سخته ګرمۍ کې د اداري فساد او کمزورو دولتي خدماتو پر وړاندې لاریون وکړ. د عراق ستر مذهبي مشر آیت الله علي السیستاني په هغه ورځ له عبادي غوښتنه وکړه چې په حکومت کې د اداري فساد مخه ونیسي. د هغه فلسطیني کوچنی پلار چې په کور کې په حمله کې ټپي سوی و د زخمونو له کبله پرون مړ سو. یوه اونۍ مخکې مشکوکو یهودانو د لویدیځ غاړې په دوما کلي کې د جولای په 1 د ساعت د وابشه کور ته اور واچاوه. په دې حمله کې د دوابشه 13 میاشتنی زوی ووژل سو او دی خپله میرمن یې او یو بل زوی یې سخت ټپیان سول. په اسرائیل کې د سورکا روختون ویان دی پروند ویل چې دوابشه سهار وختي په دغه روختون کې د ټپونو له کبله سا ورکړه. سلګونو فلسطینیانو د دوابشه په جنازه کې برخه واخیسته او له سخت دریځو ډلو یې غوښتنه وکړه چې د دغو مړینو غچ دې واخلي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې دغه حملې وغندلې او د تروریزم یو عمل یې وبللې له حملې وروسته تر فشار لاندې دی چې یهودې سخت دریځې ډلې وځپي. هغه آزرې خبریال چې د یو ځایي فوټبالر د پلویانو لخوا وهل سوی و د ټپونو له کبله مړ سو. خبریال آسیم علیف نن د باکو په یوه روغتون کې سا ورکړه. د خپلوان ویلي چې تېره ورځ پر علیف د فوټبالر جاوید حسینوف پلویانو لخوا حمله سوی وه. دا پیښه له هغه وروسته رامنځته سوه چې علیف پر خپل فیسبوک پاڼه پر فوټبالر حسینوف انتقاد کړی و. حسینوف تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اوکراین په ختیځ ښار دونیتسک کې د شپې مهال د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د ځانګړي څارونکي ماموریت څلور موټرونه له منځه تللي دي. دغه ماموریت نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې چې دغو موټرونو ته په دونیتسک سیمه کې د شپې لخوا اور اچول سوی دی. د دوی په وینا د دې پیښې په اړه نور معلومات وروسته خپروي. د خبرونو پای او اوس ځو د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا حالات اورو.
د هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 4 ټیټه 13. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 2 ټیټه 4. مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 3 ټیټه 4. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 4 ټیټه 13. جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9 ټیټه 14. غزنی آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 1 ټیټه 14. ګردیز آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9 ټیټه 14. او په بامیان کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 13 ټیټه 2.
د ازادي راډیو له لارې مو د افغانستان سیمې نړۍ وروستي خبرونه او د هوا حالات واورېدل. دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم پیدا کولی شئ. پته یې د ازادي راډیو .org. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې امریکا متحده ایالاتونو ډاډ ورکړ چې له افغان حکومت په ملاتړ کوي په افغانستان کې هر ډول تروریستي حملې دوی ته د منلو وړ نه دي. په کابل کې مدني فعالانو د شاه شهید په وروستۍ موټر بم انتحاري حمله کې د قربانیانو یاد تازه کړ او دغه کار پړه د پاکستان پر استخباراتي ادارې واچوله.
له نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې پاکستان په رسمي ډول د ترهګرۍ ملاتړی هېواد وپېژني.
په بل مهم راپور کې هم اوري چې د کندوز په خانآباد ولسوالۍ کې انتحاري حملې 9 کسان وژلي چې 15 غیر مسؤول وسلوال کسان دي. اخوا د سولې عالي شورا د افغان حکومت او د سمیع الحق مولانا سمیع الحق چې د پاکستان د جماعت علما اسلام د ګوند مشر دی ترمنځ خبرې د سولې لپاره اغېزمنې بولي.
دا چې د افغانستان حکومت د داسې شخصیتونو سره رابطه ټینګه کړې ده دا به د افغانستان په سوله باندې یو ښه اثر او اغېزه ولري.
د خبرونې په دویمه نیمه کې هم د ورکوشو اذانو پروګرام درته خبرو. د کابل د وروستیو خونړیو حملو د غندنې په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو یو ځل بیا د یو باثباته امن لرونکي او سوکاله افغانستان ته د رسیدو په هدف د افغانستان د حکومت ته د ملاتړ ډاډ ورکړ. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا هم د کابل د شاه شهید پیښه په کلکو ټکو غندلې او هغه یې د اسلام او د افغانستان د فرهنګي ارزښتونو خلاف عمل بللی دی. د کابل خونړیو حملو د کابل ښاریان هم ډیر په غوسه کړي او د دغو پیښو له قربانیانو سره د خواخوږي په ترڅ کې ټپیانو ته وینه ورکوي. په دې اړه نوریاس نوري رپورټ جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو د کابل د خونړیو حملو د غندنې ترڅنګ چې په نتیجه کې شاوخوا 50 تنه ووژل شول د افغانستان له خلکو او حکومت سره خواخوږي څرګنده کړې ده. کابل د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې او د دې ډلې د نوي مشر د ټاکنې له اعلان وروسته د جمعې په ورځ د درې خونړیو حملو شاهد و چې پکې په سلګونو کسان ټپیان شول. سپینې ماڼۍ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار سوسن رایس له افغان ولسمشر اشرف غنی سره خبرې وکړې او د کورنیو چارو د وزارت مرستیالې لیزا موناکو هم د ملي امنیت له سلاحکار حنیف اتمر سره خبرې وکړې او په حملو کې د وژل شوو کسانو او ټپیانو له امله یې د امریکا د خلکو ژور خواخوږي څرګنده کړه. خبر پانه زیاتوی چې د امریکا متحده ایالات او زموږ نړیوال شریکان دي او باثباته امن لرونکي او سوکاله افغانستان هدف ته پر رسیدو کې د افغانستان د ملي یووالي له حکومت سره په هڅو کې همکاري ته ژمن دي. د ملي یووالي د حکومت دواړه مشران د کابل د شاه شهید په سیمه کې د حملې ځای ته ولاړل. د قربانیانو له کورنیو سره یې خپله خواخوږي څرګنده کړه او له زیانمن شوو سره د مرستې ترڅنګ ژمنه وکړه چې دغې حملې عاملین به د قانون منګولو ته راکاږي. دا په کابل کې د دریو حملو تر ټولو خونړۍ حمله وه چې ډېره مرګ ژوبلې ملکیانو ته رسولې ده. د دوو نورو حملو خلاف چې یوه د پولیسو د اکاډمۍ مخې ته او بله د قصبې په سیمه کې د ایتلافي ځواکونو پر یوه مرکز وشوه طالبانو یې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د دغې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. طالبانو هم ویلي چې په دې اړه چې دغه حمله چا کړې څېړنه کوي. په دې مخکې د ډېرو هغو حملو له مسؤلیت اخیستو څخه طالبانو ډډه کړې چې په نتیجه کې ډېر تلفات ملکیانو ته رسېدلي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه په وروستي راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت ملکي تلفات 1% زیات شوي چې د شاوخوا 1% مسؤول یې وسلوال طالبان او نورې وسلوالې ډلې بلل شوي دي. د کابل د خونړیو حملو په اړه په کابل کې د امریکا سفارت هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د دغو حملو د غندنې ترڅنګ ویلي چې طالبانو په دغو حملو سره یو ځل بیا وښوده چې د ملکي افغانانو ژوند ورته مهم نه دی. د کابل خونړیو حملو د کابل ښاریان هم ډیر په غوسه کړي دي. د مدني ټولنو غړو د دې ترڅنګ چې د دولت د وسلوالو مخالفینو دغه اعمال غندلي او د هغو په وړاندې کرکه څرګنده کړې. له قربانیانو سره د خواخوږۍ څرګندولو په ترڅ کې د شنبې په ورځ د ټپیانو د درملنې لپاره وینه ورکړه. د مدني ټولنو یو غړي وویل
مونږ غواړو وینه ورکړو. له دې سره به له یوه لوري د دې پیښې له ټپیانو سره مرسته وکړو او بل لور ته به په سیمه کې مدني فعالیت دود کړو. له دې سره به خلک زموږ همدردي یووالی او زړسوی وویني.
مدني ټولنو ویلي چې نن به هم ټپیانو ته د وینې ورکولو لړۍ دوام وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې دغه ډول اعمال هیڅ نشي توجیه کېدای او یو ځل بیا یې له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو غوښتنه کړې چې له جګړو لاس واخلي. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا هم د کابل د شاه شهید پیښه په کلکو ټکو غندلې او هغه د اسلام د دین او د افغانستان د فرهنګي ارزښتونو خلاف یو عمل بللی دی. دغه شورا د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د شاه شهید پیښه د دین او وطن د دښمنانو یو تر ټولو ناوړه جنایت بللی چې په وینا یې له جنګي یا مذهبي پلوه هیڅ نشي توجیه کېدی.
و موردل چې د کابل دورستي خنړی حمله په غندنی سره امریکا متحده ایالاتونو افغان حکومت ته د ملاتړ ډاډ یو ځل بیا څرګند کړ. اوس به هم ورشو د مدني ټولنو ورستي حرکت ته د مدني ټولنو په لزګونه فعالانو او د کابل د پانتونونو محصلانو د شمه پر روښانه کولو سره د کابل د شاه شهید قربانیان یاد کړل او د دی پی خې پړای پرایسای وچوله. دوی د شمه روښانه کولو سربیره د پاکستان ضد شعارونه ورکول او له حکومت یې وغوښتل چې د پاکستان په وړاندې په خپل بهرني سیاست کې بدلون راولي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو چې په دغه یاد غونډه کې ګډون کړی او له خلکو وغوښتل چې یووالي ته کار وکړي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د مدني ټولنو په لسګونو فعالانو د کابل د پوهنتون محصلینو د شعارونو په ورکولو سره له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پاکستان د ترهګرو د ملاتړ کوونکي په توګه وپیژني. دوی چې د شنبې د ورځې په ماښام د کابل په شاه شهید کې د وروستۍ خونړۍ پیښې په ځای کې راټول شوي وو شمې یې بلې کړې او د وروستیو پیښو د قربانیانو لپاره یې دعا وکړه. لال محمد عرفان د نورو په استازیتوب خپلې غوښتنې داسې مطرح کړې.
له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو له امنیت شورا، اروپایي ټولنې، امریکا او د نړۍ له نورو سترو قدرتونو څخه غواړو چې پاکستان په رسمي ډول د ترهګرۍ ملاتړی هیواد وپیژني او سملاسي پرې ټولې مرستې بندې کړي.
په ورته وخت کې د غزوانانو د پاکستان بیرغ او یو شمیر پاکستانی اثارو ته اور واچو او پاکستاني په افغانستان کې د وروستیو څلور لسیزو د جګړو اصلي عامل وګڼه. یو بل ځوان میوان آرین ازادي رادیو ته وویل
وړاندې مو څه پاکستانی پیسې وسوځولې. هدف یې دا و چې البته مسیج یې دا و چې نور په افغانستان کې په سرحدي ولایتو کې د پاکستان کرنسی څوک ونه کاری او په دا وروستیو کې د پاکستان بیرغ هم سوځو. دا نو هغه په اصطلاح د یو تروریست هیواد هویت سوځل او تر پښو لاندې کول.
په کابل ښار کې درې پر لپسې انتحاري حملو او چاودنو چې په شاه شهید افشارو او قصبې کې ترسره شوې 415 تنو ته مرګ ژوبله واړوله. په دې درې وړو حملو کې د شاه شهید موټر بم چاودنه تر ټولو زوروره وه چې په تیرو 14 کلونو کې ساری نه و لیدل سوی. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمیر محصلین وایي چې افغان حکومت باید د پاکستان پر وړاندې خپل بهرني سیاست ته بدلون ورکړي ځکه د دوی په باور چې پاکستان له افغانستان سره په هره برخه کې خپلو ژمنو ته رښتینی نه دی پاتې شوی. د نورو محصلینو په استازیتوب بلا ستنګزي ازادي راډیو ته وویل
پاکستان د افغانستان په مقابل کې هیڅ کله صادق نه او هیڅ کله به هم صادق نه وسی. زه د افغانستان د حکومت څخه ډیر هیله لرم یا خواهش کوم چې پاکستان په مقابل کې خپل دریځ څرګند کړي او هغه عکس العمل چې د افغانستان خلکو په مقابل کې پاکستانیان لري هم چنان هغه سره یو جدي عکس العمل ورته وښایي.
یو بل محصل شریف زادای وای چې د تل په چیر به د افغان ملي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي.
مخالفینو ته هغه کسان ته چې د انسانیت خلاف دغه کړنې ترسره کوي موږ غواړو هغه ته پیغام ورسوو. تاسو هر څه چې کوئ د انسانیت خلاف وای کړئ موږ تر اخره پورې ولاړ یو. د تاسو مقابل کې به ولاړ یو. د ځوان نسبت باندې د خپل دولت په ملاتړ باندې ولاړ یو.
دغه ځوانانو همدارنګه د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او ویلي چې حاضر دي د پاکستان پر وړاندې چې د تروریزم ملاتړ دی وجنګیږي. په ورته وخت کې پولیسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي حبیب سادات چې په دې مراسمو کې ګډون کړی و د افغانستان د دښمنانو پر ضد د افغانانو پر یووالي ټینګار وکړ.
شپږ دېرش اووه دېرش کاله کېږي چې دا ناخوالې په افغانستان کې را روانې دي. نه د همسایه پر موږ زړه وسوځل سو، نه د نړیوال سازمان په موږ زړه وسوځل سو. که چیرې موږ متحد نه سو، که چیرې موږ د قومي تبعیضاتو را خلاص نه سو او موږ متحد نه سو د افغانستان په دغه روان وي.
بلخوا د پیښې د ځای اوسیدونکي چې زیانونه ورته رسېدلي وو د مرستو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کارپوهان وایي حکومت مکلف دی چې د ټولو اتباعو امنیت خوندي کړي او په دې برخه کې لازم او پر خپل وخت اقدامات وکړي.
آزادي رادیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2019 منځنۍ څپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. که انټرنیټ مخ وینو ازادي رادیو ټکی اورګ زموږ دی پانی پته د تالت هم تاسو کولای شئ د ازادي رادیو ژوندۍ خبرونه واورئ. همدارس فیسبوک پانه هم لرو ډیرو خلکو لزانه سره خوخه کړی دا البته که واړی تازه خبرونو نه خبر شې نو facebook.com/azadiradio پانه خوخه کړی. اوس به هم راشو د کندوز د خانآباد په ولسوالۍ کې انتحاري حملې ته. د کندوز په خانآباد ولسوالۍ کې د تیر ماښام په یو ځانوژن کې حمله کې 9 کسان وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. په وژل شویو کې د غیر مسؤوله وسلوالو یو قمندان او 24 کسان شامل دي. بیړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې دا رپورټ رالیږلی.
د کندز په خانآباد ولسوالۍ کې په ځانمرګ برید کې 48 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کندز ولایت د سیمه ییزو چارواکو په خبره چې په دې برید کې 9 تنه وژل شوي او 19 تنه ټپیان شوي دي. د خانآباد ولسوالۍ ولسوال حیات الله امیری ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې ورځې ماښام د خانآباد ښار په بندر شوراب سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر قمندان ځانمرګ برید شوی و چې په پایله کې د قمندان قدیر په ګډون 15 تنه غیر مسؤول وسلوال او څلور تنه ملکیان وژل شوي دي.
دا پرون ماښامنۍ پېښه کې چې د شاوخوا شپږ بجې او څلور تېښ دقیقې رامنځته شوله د ځانمرګ بری طرز کې 15 کسه محلي مسله کسان وژل شوي دي او څلور کسه محلي کسان نن مسله زخمیان شوي دي او ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. ملکي وګړو کې څلور کسه کې وګړي هم وژل شوي او 15
ولسوال زیاته کړه چې په دې پیښې کې 19 تنه ټپیان شوي دي چې 15 تنه ملکي خلک دي او 4 تنه غیر مسؤول وسلوال دي. امیری وویل دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې قمندان قدیر د غیر مسؤول وسلوالو مشر له خپل یو شمېر سرګروپانو سره کتل، خو د دغه پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د یادولو وړ ده چې د چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال په خانآباد ولسوالۍ کې څه باندې 3000 غیر مسؤول وسلوال چې په سپک او درنو وسلو سنبال دي فزیکی حضور لري. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
ژوند
آزادی
خزینه تسری اجازه نور کی چې دوی راشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره بنای نشته موږ په سمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د جګړو په اړه راپورونه مو واوریدل. را بشو د سولې خبرو اترو ته. د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې د ټینګښت په برخه کې د دینی او مذهبي مشرانو سلام مشورې مهمې بولي او له حکومت غواړي چې پر طالبانو نفوذي اشخاص د سولې په بهیر کې شامل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا سمیع الحق سره کتلي او د سولې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه ترې کړې ده. د ولسي جرګې اداري پلاوی بیا وایي چې د سولې ټینګښت ته هیلې کمې شوي او حکومت باید په دې برخه کې خپله تګلاره بدله کړي. اسدالله الدین په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د طالبانو نوی مشرتابه د سولې خبرې د دښمن تبلیغات بللي، خو افغان حکومت سوله یوه اړتیا بولي او دې هدف ته د رسېدو لپاره هره خوا د مرستې لاس غځوي. په پاکستان کې افغان سفیر جانان موسازی د شنبې په ورځ په اکوړه خټک سیمه کې د جمعیت علمای اسلام له مشر او د حقانی مدرسې له مسؤول مولانا سمیع الحق سره ولیدل او د سولې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه ترې وکړه. د سولې عالي شورا د افغان سیاستوالو دغه هڅې ستایي او وایي چې د مولانا سمیع الحق په څیر نور نفوذي اشخاص هم باید د سولې پر بهیر ورګډ شي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې لپاره باید هر لوری هڅه وکړي ځکه چې نور د جنگ جګړو د دوام پلمه نه ده پاتې.
دا چې د افغانستان حکومت د ابتکار په لاس کې اخیستی ده، د داسې شخصیتونو سره رابطه ټینګه کړې ده. زه باور لرم چې دا به د افغانستان په سوله باندې یو ښه اثر او اغیزه ولري. د افغانستان موجوده حالت د دې تقاضا نه کوي چې نور هم موږ د سیاسي مذاکراتو دغه لړۍ او دغه بهیر
په اسلام آباد کې د افغانستان له سفارت څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې مولانا سمیع الحق باید له خپل سیاسي او مذهبي نفوذ او قومي اعتبار څخه په استفادې د سولې لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. د مولانا سمیع الحق ویان مولانا یوسف شاه بیا ویلي چې په اسلام آباد کې افغان سفیر سمیع الحق ته د افغان ولسمشر پیغام هم وروړی دی چې د سولې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه ترې کړې ده. ښاغلی سمیع الحق هم افغان سفیر ته د همکارۍ ډاډ ورکړی، خو غوښتنه یې ترې کړې چې طالبانو ته د سولې له خبرو مخکې باید مهلت ورکول شي څو خپل لیکي بیرته منظم کړي. د سولې عالی شورا سرپرست بیا وایي مولانا سمیع الحق طالبانو ته د مهلت ورکولو غوښتنه د دې لپاره کړې چې طالبان د رهبرۍ په سر خپل اختلافات سره هوار کړي. د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی بیا وایي سولې ته یې هیلې کمې شوې او حکومت باید د سولې په اړه خپله تګلاره بدله کړي. دا چې ولې نوموړی یې په اړه وایي
مونږ به تر اخري سلګۍ پورې د سولې په مورد کې خپلو خبرو ته ادامه ورکوو، خو اوس مونږ دومره امید نه لرو. شپږ میاشتې کېږي چې مونږ خپل امنیتي سکتور لاسونه تړلي وو. د سولې په مورد کې سوله راځي تر هیڅ وخت کې مونږ تعرض نه ده کړی او خپل دفاعي حالات کې وو. د طالبانو په دومره وخت کې مونږ سره ډېرې خبرې او ډېر تعهدات د همسایه ممالکو وسول، خو له هغوی نه کومه داسې کامیابي یا د موافقه لاره مونږ ونه لیدله. نو اوس مونږ مجبور یو چې د خپله لاره چینج کړو. دښمن نه غواړي چې سوله وکړي. که چېرې دوی غوښتلی مونږ ډېر غټ چانس شپږ میاشتې د دوی لپاره فرصت مونږ ورکړی وو.
خو له دې ناهیلیو سره سره بیا د سولې عالي شورا وایي چې له طالبانو سره به د سولې دویم پړاو خبرې ډېر ژر وشي او دا مهال د ځای او کره نیټې په اړه کار روان دی. د چارو څېړونکي او افغانان بیا تل په سوله ټینګار کوي او وایي چې وینه په وینې نه مینځل کیږي او جګړه ستونزې نشي هوارولی.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خو اوس وخت ازادي رادیو ته غوږ است چې په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ څپه او اف ام 1.5 باندې خبرونه کوي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو ان اف پی ای او د افغانستان د ځوانانو معینیت د ځوانانو په برخه کې د پانګونې او د افغانستان د وګړو د څرنګوالي په اړه خپل لومړنی راپور خپور کړ. د دې سازمان استازیو د یکشنبې په ورځ د دې راپور د خپرولو پر مهال ویل چې په ځوان نسل باندې پانګونه د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا سبب کیږي. افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد چې په دې ناسته کې حاضر و د یاد راپور عملي کول د هیواد د اقتصادي پراختیا لپاره ګټور وباله. ناجیه صاحب په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په ځوان نسل پانګونه د دوی د وړتیاو لوړول او د زده کړو د کیفیت پیاوړتیا له هغو وړاندیزونو څخه و چې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په راپور کې ورته ځای ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این اف پی ای استازی انت ساکس رابتسن پر ځوانانو د پانګونې او د افغانستان د وګړو د څرنګوالي راپور د یکشنبې په ورځ خپور کړ. میرمن رابتسن د یکشنبې په ورځ د دې راپور د خپرولو پر مهال وویل چې د ځوانانو وضعیت د ښه کېدو لپاره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
یو ان اف پی ای اداره ژمنه ده چې په دې برخه کې به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. دا هغه برخه ده چې موږ نړۍ ته ووایو چې د ځوانانو بالقوه عمل تکمیل شوی وي.
میرمن رابتسن همدارنګه وویل چې د افغانستان د پوهنې وزارت باید خپل تخنیکي او مسلکي زده کړې او د مهارتونو د لوړوالي لپاره کار وکړي ترسو د دې هیواد ځوانان له دې زیاته وده وکړي. په دې نسته کې د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل او د اطلاعاتو او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د دې راپور په عملي کېدو ټینګار وکړ. میرمن اوریاخیل وویل چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ځوانانو د کار موندلو لپاره خپل پراختیايي پروګرامونه عملي کړي دي. له بلې خوا د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد هم ټینګار وکړ چې ځوانان کولای شي چې د افغانستان په اقتصادي پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي. خغلی مراد وویل د دې راپور په عملي کېدو سره به په نږدې راتلونکي کې اقتصادي ستونزې هم هوارې شي.
که چیرې له دغو فرصتونو نه ګټه واخیستل شي، افغانستان به د اقتصادي پرمختګونو شاهد اوسي. البته د اقتصاد وزارت د یو پالیسي جوړونکي او څارونکي وزارت په صفت هڅه کوي چې له نورو سکتوري وزارتونو او د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق سره په ګډه همغږي ځوانانو ته د نورو اسانتیاو تر څنګ ورته د کار فرصتونه هم برابر کړي.
د یاد راپور د خبرېدو هدف د ځوانانو د ستونزې رابرسېره کول او د اقتصادي ستونزو هوارول دي. د راپور په داسې حال کې خبرېږي چې دا مهال په افغانستان کې نږدې 12 میلیونه وګړي بیکاره دي چې د دې نیمایي ځوانان جوړوي. یو شمېر افغان څېړونکي بیا ټینګار کوي چې حکومت باید ځوانانو ته د کار زمینې برابرې کړي، کنه نو د دغو ځوانانو ډېره برخه به له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای شي.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او نهه ویشت دقیقې شوې. د ناجیې صاحبې په ریپورت کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA او د افغانستان د ځوانانو معینیت د ځوانانو په برخه کې د پانګونې او د افغانستان د وګړو د څرنګوالي په اړه خپل لومړنی راپور خپور کړ. البته په دغه راپور کې د دغه سازمان استازي د یکشنبې په ورځ وویل چې په ځوان نسل باندې پانګونه د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا سبب کیږي. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ څپه او اف ام 0.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو خبرونه پر ازادي راډیو ټکی اورګ ویبپاڼه هم اوریدلی شي او همې مطالب لوستلی شي. همدارس د facebook.com/ازادي راډیو لاره د ازادي راډیو پښتو فیسبوک پاڼه خو کړې او له تازه خبرونو خبر شي. تاسو کولی شئ دغه ویبپاڼې ته د خپلې سیمې تازه عکسونه هم راولېږئ چې درته له نوم سره یو ځای اخبار کړو. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. اجمل تورمان سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي. له هغې وروسته به د سپورت نړۍ خبرونه او بیا به هم موږ تاسو سره پاتې شو.
د افغانستان د کورنۍ چار وزارت چارواکي په سرپل ولایت کې د وشپېته مخالفو وسلوالو او شپږ امنیتي ځواکونو د وژل کېدو خبر ورکړي. د امریکا د کورنۍ امنیت سلاکارې په کابل کې وروستۍ امنی غندري او له افغان حکومت سره د تروریزم سره د مبارزې د دوام په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. د ځوانانو لپاره د همغږۍ وړتیا شبکه له حکومت نه غواړي چې د طالبانو او پاکستان په وړاندې له خپل نرم سیاست څخه لاس واخلي. جاپان پر ناګاساکي ښار د اټومي بم د حملې اویایمه کلیزه نمانځي. هغه ازري خبریال چې د یو ځایي فوټبالر د پلویان لخوا وهل شوی و نن د ټپونو له کبله مړ شو. د عراق صدر اعظم په روسي اونیو کې د ګڼ شمیر لاریونونو په ځواب کې د لوی کچې حکومتي اصلاحاتو وړاندیز کړی دی.
د سپورت خبرونه نه لرو خو یوازې همدومره خبرتیاوي زه خپله تاسو ته لرم چې د افغانستان د وښو تکړه لوبغاړي مرتضی هوتک وکولی شول د آسیا د ځوانو لوبغاړو په اتلولي سیالیو کې نن د سپینو زرو یا د نقرې مډال وګټي. مرتضی هوتک هغه لوبغاړی دی چې د سریلانکا په شمول د مصر، سریلانکا، منګولیا او ځینو نورو تکړه هیوادونو لوبغاړي مات کړی او ثانیدلې چې په فائنل لوبه کې لوبه وکړي. البته فائنل لوبه خپل سیال تور پیخي خو د افغانستان لپاره په 80 کیلوګرام وزن کې له نړیوالو دغه نړیوالو لوبو څخه د سپینو زرو مډال وګټه. همدارس د افغانستان 12 کلنو ماشوم فوټبالرانو ټیم په جنوبي کوریا کې دغه کوربه ټیم ته ماته ورکړل. البته د ویل د چې 12 کلن ټیم د افغانستان لدی مخ کې هم په جنوبي کوریا کې په څو فستیوالونو کې ګډون کړی دی او څو بریاوی خپلې کړې دي او د دغه لوبغاړو البته وړو لوبغاړو د لوب سطحه د نړیوالو ټیمونو په شان ده. اوس به هم راشو د ځوانانو د اوزګارتیا په اړه یو راپورته. په بخښنې سره البته په بلخ ولایت کې د په بلخ ولایت کې بعد مخدره موادو په معتادینو باندې رپورت غوښ شو. په بلخ کې مخدره موادو پر وړاندې مبارزې درې چرواکي او مزار شریف خاریان په دې ولایت کې د معتادینو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. د مخدراتو کو سر د مبارزې درې مشر رحمان اوغلی وایي ورځ تر بلې بلخ ولایت کې د معتادو شمیر مخ په زیاتوالي دی او د 15 کلو را په دې خو د دوی په شمیر کې ډېر زره زیاتوالي رامنځته شوی دی. مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د بل خلایت اوسیدونکو د مخدره توکو سره د مبارزې درې چارواکي په دې ولایت کې په مخدره توکو د ریو د کسانو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. د بل خلایت اوسیدونکو شکایت کوي چې نسبت په خاطر اوس مهال مزار شریف کې پر مخدره توکو د ریو د کسانو شمیر په کاراتو زیات شوی دی چې دا معتادین خځو او نجونو ته د اثر او وضعیت سبب هم ګرځېدلی دی. د مزار شریف یو تن اوسیدونکو په اړه داسې وویل:
دخترای ما بچای ما که در مکتب میره اینا هرچی دیرم تلفون دا که دیستان
هم در روی دی کسان دی خلق کلاری نیسی او دنجون او خزو سخ موبایلون او بکسون تختوی او بیای پلگ و پیسو پا بازار که پلوری او پا اغو پیسو پودر را نیسی.
په
خو به متدین یو وزیر مسایشری په دو سیمو کې ډیر تر سترګو کېدل. دوی به اکثرا د دشت شور سیمې په هدیرو کې ول او یا به هم د شادیان دښتې د هدیرو پر سر اوسېدل. خو اوس مهال د مسایشریف د سړکونو په ګلدانونو کې اوسېږي او د روضه شریف په شاوخوا سیمو کې په آزاده مخدره توکې څکوي. خلک شکایت کوي له دې سره چې پولیس د معتدینو د کموالي په برخه کې څه نه کوي، بلکې روږدو کسانو ته هم دوی مخدره توکې برابروي او پرې پلوري. په مخدره توکو روږدي کسان هم ادعا لري چې مخدره توکي لکه تریاک او پوډر له پولیسو څخه په پیسو رانیسي. زه په ایران کې روږدی شوم، بیا مې تریاک پرېښودل، بېرته راغلم دلته، د غلا په تور ونیول شوم او په زندان کې روږدی شوم. زندان کې پولیسو راته مواد برابرول. د مزار شریف په ښار او کوڅو کې د معتادو کسانو په منځ کې په مخدره توکو روږدي ښځینه ښځې هم تر سترګو کېږي چې په ازاده توګه مخدره توکي استعمالوي. یوې روږدي ښځې په اړه ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
بعضې وخت میتونم، بعضې وخت نه میتونم.
مراجعه کردی به شفاخانه به فلان جایی که
یک دفعه رفتم سیمو تر کردم، بعد از سیمو باز پزم یه مرگ گرفتار شدم.
در بلخ ولایت دام روغتیا ریاست معتدین و څنګ مشر ډاکټر داود راتب وایي چې په ټولنه کې فقر او بد اقتصادي وضعیت سبب شوی چې په مخدره توکو د روږدو کسانو شمیر زیات شي.
از مراجعه مریضای خود داشتیم حدود 80
په بلخ کې 80 سلنه روږدي کسان نارینه دي، او له دې جملې 50 سلنه ماشومان او 15 سلنه نور هم ښځینه کسان برابروي.
خانم ها را تشکیل داده.
در بلخ ولایت د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست مشر رحمان غلو وایي چې په 2009 کال کې د روږدو کسانو شمیر 80 ته رسیده او د مهال د کلونو په تیریدو سره ډېر زره نور هم لوړ شوی دی. په داسې حال کې د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست چارواکي د معتدینو د شمېر د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښایي چې په عین وخت کې د مزار شریف ښاریان هم د معتدینو د زیاتوالي په اړه د اندېښنې تر څنګ وایي چې د دوی زیاتوالي سبب شوی چې د ښځو او نجونو په وړاندې ټولنیزې ستونزې هم ورځ تر بلې زیاتې شي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادۍ راډیو، مزار شریف.
له مزار خو مو ریپورت واوریدل او رابه شو دلته په کابل کې د رحمت الله افغان لوري جوړ شوی راپورت. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي هر کال په هیواد کې پروزګارو کسانو څلور لکه نور هم اضافه کیږي. ډاکټر نسرین اوریاخیل د یک شنبه پرس په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په وزګار کسانو کې ډیر ځوانان او په ځوانانو کې بیا نجونې دي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په هیواد کې د وزګارو کسانو شمیر 1.8 میلیونه بولي، خو ټینګار کوي چې هر کال د دوی په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راځي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر ډاکټر نسرین اوریاخیل د یکشنبه په ورځ د افغان کوریا له افغاني او حرفوي مرکز څخه د محصلینو د فراغت په غونډه کې وویل هر کال په افغانستان کې پر وزګار کسانو څلور لکه نور هم اضافه کیږي.
په رښتیا هم په افغانستان کې د بیکاری کچه لوړه ده چې بیکاری له نامنۍ سره اړیکه لري. د ارقامو له مخې دا مهال موږ 1.8 میلیونه بیکاره لرو او کیدای شي له همدې نه هم لوړ وي، او هر کال 400 زره ورباندې اضافه کیږي چې له بده مرغه زیاتې ځوانان او په ځانګړې توګه نجونې جوړوي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کارګرانو سرتاسري ټولنې ویلي چې په هیواد کې د بیکاری کچه د زیاتېدو په حال کې ده، او په دې اړه یې خپله اندېښنه هم ښکاره کړې وه. د دې ټولنې مشر معروف قادري څه موده وړاندې له حکومته او پانګوالو وغوښتل چې په هیواد کې د بیکاری د کچې د راټیټولو لپاره پانګونه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له حکومته غواړي چې باید په پوهنتونونو او نورو کاري او حرفوي موسسو کې تعلیمي نصاب د کار له مارکیټ سره سم برابر کړي. د دې خونې مرستیال عبدالقادر بهمن د افغان کوریا د فني او حرفوي زده کړو له مرکز څخه د محصلینو د فراغت په غونډه کې وویل محصلین باید د کار د مارکیټ له غوښتنو سره سم وروزل سي څو د بیکاری کچه راټیټه سي.
محصلینو ته باید داسې زده کړه ورکړی شي چې کله د کار مارکیټ ته داخلیږي له ستونزې پرته یې پر مخ یوسي. یو څه چې کولی شي محصلین د کار مارکیټ ته جذب کړي هغه د یو شفاف واضح ستنډرډ او د کار مارکیټ غوښتنو سره سم تعلیمي نصاب دی.
ځوانان بیا په دې برخه کې پر حکومت انتقاد کوي او وایي چې د ستونزو هواري ته یې شوې ژمنې تر اوسه نه دي عملي سوې. راپورونه وایي چې د بیکارۍ له امله اکثره ځوانان په قاچاقي ډول بهرنیو هیوادونو ته ځي، له وسلوالو مخالفینو سره یوځای کیږي او کله ناکله په نشه یي موادو روږدي کیږي. د چارو کارپوهان دغه حالت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې په هیواد کې د بیروزګاری روان وضعیت له جګړو او نامنیو سره اړیکې لري او حکومت باید د دې ستونزې هواري ته اقدام وکړي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي راډیو پټول افغانستان کې په 1299 منځنۍ چپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. تاسو همدارس کولای شئ د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکه اورګ ویب پاڼه کې پیدا کړئ. البته کې انټرنیټ مخوي نو ازادي راډیو ټکه اورګ کې به د خبرونه تاسو په ژوندۍ باندې هم واوري. په خوست کې د څلورو تنو ځوانانو لخوا د کرکټ لوبې لپاره د دوو کلونو په موده کې په شخصي لګښت په 14 ځمکه کې یو لوی او معیاري لوبغالی جوړ او تیر ورځ پرانستل شوی. د کرکټ ځایي لوبغاړي دې کار ته خوښ دي او وایي چې مخکې د خوست د کرکټ په میدانونو کې د خاورو پیچ نه و نو دوی اړو چې د تمرین لپاره کابل، جلال آباد او یا کوزي پښتونخوا ته لاړ شي. خو د دې نوي لوبغالي په جوړولو سره د دوی دا نیمګړتیا ختمه شوې ده. نجیب الله لوخي له سیمې دغه رپورټ را لېږلی.
جهاد سنگین چې په خوست کې په دې لوبغالي پانګونه کړې او د درې نورو ملګرو سره یې د کرکټ لوبغالی جوړ کړی. د دې لوبغالي اړتیا او فکر داسې په ګوته کوي.
داسې کوزو پښتونخوا ته به چې مونږ تللي هغه میدانونه هم به چلیدل، چمنونه هم به چلیدل، بیا مونږ انډیا ته لاړو هلته میچونه وي، هغه میدانونه هم چې ولیدل، بیا د خوست کې استعداد ولید او اکیډمۍ او میدانونه هم چې ولیدل نو مونږ ته به ډېره ګیله درده. نو هر وخت دپاره به مونږ لوبغاړي په مشکلاتو کې ګیر وي. کله به چې بال ورته روان و نو ده به چې کوم پوزیشن ورته جوړ کړو چې په دې پوزیشن باید دا بال ونیسم، هغه به یا کاڼې یا لوټ یا تیږې به وویل یا به په پوزه ولګېدو یا به په سترګه ولګېدو. نو په هغه وخت کې ما په خپله شخصي دا به سلا کړې وه چې انشاءالله زه په شخصي لګښت هم خوست ته لوبغالی جوړوم تر څو دا کاڼې لوټې میدانونه یې په شنه چمن بدل شي.
د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړی او د ملي ټیم پخوانی کپتان نوروز منګل وایي پخوا د خوست د کرکټ لوبغاړو ته ستونزه دا وه چې دوی به د سمیټو په پیچ لوبې کولې او کله به چې نورو سیمو ولایتونو ته د لوبو لپاره تلل نو د خاورو له پیچ سره به پوره بلد نه ول.
کینن چې ډېر د خوښۍ ځای دی چې اوله پرې په خوست کې یو دغسې لوبغاړی وینو چې په هغې کې چمن وي، په هغې کې د خاورې پیچ وي چې موږ ډېره ستونزه درلوده. دې سره موږ اکثره لکان به کابل ته یا کوزي پښتونخوا ته تلل د لوبو دپاره. هغه مشکلات چې دلته به دوی په سیمټو لوبه کوله په کابل کې به خاورې پیچ سره ستونزې وي نو دې نه به دوی ډېرې تجربې واخلي او د خوست په کچه همدغسې د ملي په کچه د ښه لوبغاړي انشاءالله موږ ور معرفي کړو.
د افغانستان د کرکټ بورډ یو تن استازی اکبر اقبال د دې لوبغالي جوړول له دې کبله به ارزښت بولي چې په افغانستان کې په هر موسم او هر میاشت کې لوبې کیدای شي. د ویل چې کرکټ بورډ به په خوست کې د کرکټ د پرمختګ لپاره لازمه همکاري وکړي.
د شخصي لوبغالي جوړېدل په خوست کې ډېر ضرور و ځکه په خوست کې مونږ د کال 12 میاشتې کرکټ لرو. دلته ځوانان کوي چې په 12 میاشتو کې کرکټ وکړي. کرکټ بورډ د دوی سره د تل په څیر بیا هم همکاري کوي او کړي هم ده. کله هم چې دوی ته په تخنیکی برخه کې په نورو برخو کې ضرورت وي کرکټ بورډ به دوی سره همکار وي انشاءالله.
د یادونه ورده په خوست کې خوشاله سمشته وړاندې د کرکټ د یو بل لوبغالي د جوړولو کارونه هم پیل شوي چې د جرمني هیواد د 8 لک ډالر په لګښت به چاره پر راتلونکو څو میاشتو کې بشپړ شي. تمه ده چې د دې لوبغالي په جوړولو سره به د یو شمېر نورو سیمو په شان د شپږیزې په ګډون یو شمېر نورې لوبې او سیالۍ د خوست په لوبغالي کې هم ترسره کیږي.
په همدې سره رسېږو د رواني خبرونې د خبرونو راپورونو وروستۍ شېبو ته. تاسو کولای شئ له دې وروسته د ورکو شوی ځانو پروګرام ته غوږ شئ. زموږ او ستاسو د خدای په امان وي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. دا د بیان د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان پکې پیدا شوي دي او دوستانو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګرانو اوریدونکو، کله چې تاسو ازادي راډیو ته تلیفون کوئ د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ. لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او د پیغام په پای کې د تلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا وکړی شي اوریدونکي تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، یو وار بیا هم د یادونې وړ ده چې په وار وار ازادي راډیو ته ځینې کسان تلیفون کوي، خپل ورک شوی عزیز لټوي، خو د ورک شوی عزیز نوم نه اخلي او یا هم دا چې د تلیفون شمېره نه ووایي. دغو دوستانو ته وایو چې که د تاسې پیغام مکمل نه وي نه نشروو. ګرانو اوریدونکو، ډېر به مو نه ځنډوو، راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0000243461. یو وارې بیا وایم 0000243461. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000422211415. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوږ یاست. ګران اوریدونکو، یو وار بیا هم د یادونې وړ ده چې ځینې کسان د ازادي راډیو هغو اوریدونکو ته کوم چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ځوروي. دغو دوستانو ته وایو چې پرېږدئ چې زموږ اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي، دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه ډېر ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سوي دي. یو وار بیا هم دغو دوستانو ته وایو چې پرېږدئ دغه ورک شوي عزیزان پیدا شي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. زموږ اوریدونکي مه ځوروئ. له تاسو څخه هیله کوو چې زموږ اوریدونکي مه ځوروئ، دوی ته بې ځایه تلیفونونه مه کوئ. پرېږدئ چې دوی خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. لکه چې دغه نن تاسو ته به دوه تلیفوني پیغامونه خپاره کړو په کومو کې چې دوه ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. په یو تلیفوني پیغام کې یو ګران ورور د ځان په اکله معلومات رالیږلي دي او ویلي دي چې له خپلې کورنۍ نه ورک شوی دی. دوهم پیغام داسې ده چې یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د یو ورک شوي عزیز په اکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه دواړه یو په بل پسې واورو.
دا ګورخان د هلمند ولایت د ګرنسیر د ولسوالۍ درې کاله کېږي چې ورک یم، اوس په ناوې کې یم. څوک ما ږغ اوري په دغه لمبر دې ما ته زنګ وي 0000355.
زه د یار ته زنګ وم. ما نوم عبدالرحیم دی، د ګلران د ولسوالۍ. یو کس زموږ سره د درې کاله کېږي چې موږ په کلي کې دی، په نام د اغاګول. السلام علیکم.
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري. کمو ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0000422141015. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه ورئ، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو اوریدونکو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمېرې ولیکئ. دا ځکه کېدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې کوم چې اوس خپروو د تاسې هم کوم ورک شوي عزیزان پیدا شي. دغه تلیفوني پیغامونه به یو ځای سره واورو.
بله سلام علیکم، زه اسمت الله د هلمند ولایت لشکرګاه څخه د ازادي راډیو ته دا پیغام کړم. پوره دوه کاله کېږي چې زموږ یو ورور د محب الله په نامه چې عمر یې پوره 26 کاله دی، د خپل کور څخه د یو لاسي ګاډۍ سره نادرکه شوی دی او د ده په اړه هېڅ معلومات موږ ته نه کېږي چې دی مړ دی ژوندی دی. څوک د ده په اړه معلومات لري نو موږ ته دې په دغه شمېرو خبر راشي: 0015 01 03 09.
هلمند ولایت لوی مند څخه پیغام یې دغلی، زما یو ورور دی په نامه د زلمي د لنګر اکا زوی دی، دا څلور کال کېږي چې ورک دی. نو هر مسلمان ګوی کې په دې اړه معلومات لري یا دی پخپله دا زموږ اعلان اوري، د اسلامي پیرزوینې له مخې موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي: 0015 01 03 09. شمېره زر بیا وایم: 0015 01 03 09. 100,000 افغانۍ جایزه لري. وسلام.
زما نوم سعد لاری، د سنگین د ولسوالۍ څخه خبره کوم، د شکر د شلې د کلي اوسېدونکی یم. زما زوی عبدالباسر دا 1 کال کېږي چې ورک دی. ما چې د هېڅ مرګ او ژوبلې معلومات نشته او موږ کوزده ورکړې ده، خلک راته وایي وایي یا مو د خپل ښځه راسه بوځه یا مو خپل سړی پیدا کړي. نو زه د ازادۍ د اورېدونکو څخه ډېره هیله او مهرباني کوم چې ما ته زما د زوی معلومات راکړي چې ما ته په دغه نمبر زنګ ووهي: 0015 01 03 09 او دغه 0022 2015. په دغه نمبر ما ته زنګ ووهي. وسلام. د ازادۍ اورېدونکو څخه دا هیله او خواهش کوم چې زما پیغام ورته نشر کړي او زما د زوی معلومات ما ته راوکړي، دا 1 کال کېږي چې ورک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه سردار محمد د هلمند ولایت نارسرای د سیمې څخه سره خبره کوم. زما یو ورور د دوست محمد په نامه باندې شاوخوا 1 کال کېږي چې د خپل کور نادره کړی. نو که څوک د دوست محمد په اړه معلومات ولري او یا دی خپله دا اعلان اوري، زموږ سره دې په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي: 0015 01 03 14. مارا یو ځل بیا تکراروم: 0015 01 03 14.
بله السلام علیکم، زه حبیب الله د زابل ولایت شنکل فاری خاص شنکل کلی څخه خبره کوم. زما یو ورور د عبدالمجید په نامه څلور کاله کېږي نادرکه ده او دماغي تکلیف لري. که چاته په دې اړه کې معلومات ما ته دي په دې شماره باندې زنګ ووهي: 0015 01 03 14.
السلام علیکم، ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. اکرم الله ما ننګرهار نه اړیکه نیولې ده. زما یو تره زوی دی، درې میاشتې کېږي چې د کور نه درکه دی. نظر محمد نومېږي، که چاته رپاتې زما ته په دې شمېرې اړیکه ونیسي. ټلیفون شمېره مې ده: 0015 01 03 09.
بله السلام علیکم، سلامونه نیکلي محترمه تاسو څخه درانه وزیر چې قبول کړي خدای دې وکړي جوړ او روغ. پوښتنه مې دا ده ورور جان، زما یو د ماما زوی ورک شوی دی، نن مې زرفشار دی، مر غواړو چې دا پیدا کړو. زما د ټلیفون شمېره دا لیک کولی چې په دغه شمېره باندې زنګ راته ووایي: 0015 01 03 09. نو موږ د شخصي خپرونې وخت نه نیسم. له خدای
بله السلام علیکم، عبدالمستر بهاری مد روزگار ولایت د چرچنه ولې سالې سمیاری کنی ولې یو سلام دا ساده راځه ټول کډرمنو کارکون کایو سلام کډرمنو اوریدم کو سلام په دې هیله چې لای شي تاسو عمر وکړي چې مو تر دې وخت په سبا خیر پر کیږي. زما دا یو انداز زما یو دا کا دې چې په نوم دې دې دا دې دا دریا کار چې چورک دې کا هر چا دې پاتې او نو به دې سماره دې ما ته زنګو زما دې ټلیفون شماره دا سپر آیا 299 درجه 7. لکه په شماره دې دې ځا تکرار او ما 0 02 99 33 10.
سلام علیکم، زه د کندهار ولایت خبره کوم. زما یو کاظم دی، عبدالملک نومیږي، د دوه درې ورځې کې ورک شوی دی. مثال که یو څوک یو هغه په دغه 0015 01 03 09 وا چا باندې دا زما شمېره ده، ما زنګ ووهي.
مورو بدر کشو ہو جائے گی کال کی گی ایسی مولانا نہیں گی نہیں جی میں پتن دی تو چاہتا پتا ہی میرا بزنگ ہوئی سپر ہوا ہوا سلور درے درے یو دا اتو یو سپر ہوا ہوا سلور درے درے ہوا دو اتو یو وسلام
زمان مجید از علی خان چې میدان وردګ ولاده چنګ د ولسوالۍ ته خبره کوم زموږ یو ورور زموږ یو عزیز ورک شوی دی از زه د اما زوی یم نوم یې شیر محمد دی د پلار نوم یې نور محمد د ورور مشر ورور یې دین محمد د دوام ورور یې کریم خان او د دې کاله کېږي په اول انقلاب کې ورک شوی دی او ټلیفون کړی و چې د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ کې دی د اکا زوی امیر محمد نوم یې که تا غش په خپل اړوي او یا بل چاته معلومات وي په دغه شمېره دې موږ ته زنګ وي صفر اووه اویا څلور سوه او درې اویا صفر صفر دوه اته دا لمبر بیا تکراروم صفر اووه اویا څلور اووه څلور اووه درې صفر صفر دوه اته دغه لمبر ته دې موږ ته زنګ وایي موږ یې د عامه زمن یو د دېرش کاله کېږي چې ورک شوی که هر چاته اړیږه پته وي په دې شمېره دې موږ ته زنګ وایي او یا دا غږ په خپله اړوي وسلام
بله السلام علیکم زه سردار صاحب یم د هلمند ولایت د مرجو لوکاری زغر سر پټنا کې مې زموږ شنکارې تقریبا د څوار سنځل کال کې چې په ایران کې نه درک سوې دی چې نارمي مې دی شیرا کا او د اورو نه اورو نه د سلام ور اورو نه مې دی نور علي د نوزادو له سلامي چې د نوزادو له سلامي دی د تا کمی او سیدن کې دی کې کې د خپل ځان راوري او کیا یو بل مسلمان ور کې ځان راوري نور دې شمارې سره د نمبر سره اړیکه ونی شي چې پروسه یواله تلور تلور څنګه سره درې دی او داړي کوبل شي نه راشي پروسه درې نه نه درې څنګه سره پر درې زادی رادیو نه پمنن یو سلام علیکم
زه ګلما د هلمند ولایت د واشر دې زلوی کولاد وتی دن کې مزما یو اکادای چې په نامه د عبدالوایه دی دا غتنده چې ښکاله کیږي چې د یاران د بندرغا موږ درک نه لرو هر مسلمان ورور کده ته په اړه درک لري او یادې د ما ځخ په خپل اوري نو ما ته دې په دغه شماره ځم او چې پر وسته ونه نوي یو ولس د شپته 15 د دوغونه ورته انتظار دی هر یو لکه جبلالی او عبدالولی او محمد ولی د پلار نوم یې محمد الله محمد عثمان فکر دی چې د واشیر د ولسوالوی دی په کوم نورځی دی د لوی فولاد وچېدونکی دی دلته په جلال آباد کې یو سړي ما ته وویل ول دی ما ته په ایران کې را معلوم دی خو هغه د درې څلور میاشتې کېږي چې زه ټلیفون ورته کوم بیا ټلیفون کار نه دی کړی د ازادي راډیو څخه زه ډېره مننه کوم چې دغه زما پیغام ما ته نشر کړي او د دغه غرونه ورته انتظار دی د ده نوم خپل عبدالواحد دی د ایران د بندر عباس په ښار کې دی دغه غرونه ورته انتظار دی لکه جبلالی او محمد ولی او عبدالولی ما دې په دغه شماره زنګ وایي چې پر اوسه نه نه وي یو لس دوه شپته 15,000 امریکایي ډالر جایزه لري او سلام به احترام د ازادي راډیو څخه ډېر مننه سلام علیکم
زه شاولی د هلمند ولایت تمرجو ولسوالۍ سره په تماس کې یم محمد ورخ سره څلور کاله کېږي چې ایران کې دي که چیرې نه معلومه دی نو که چیرې څوک د په معلومات یا د سره یې ما ته په دغه شمېره زنګ ووهي د را پیدا کړي صفر اووه صفر درې نن یې درویشت 15 خالماج یې ورور دی نجیب یې ورور دی ورور لاړه سازي تکلیف هم لري بس دا چې هغه کار چا نه شرکیه 15,000 افغانۍ بخشیش ورکوو چې محمد را پیدا کړي وسلام په سلام
بله السلام علیکم زه رحمت الله د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام ته دي چې زما یو ورور شیر احمد نومیږي چې لږ د اعصابو تکلیف لري او د اختر په دریمه ورځ د کور څخه نه درک شوی که زما ږغ اوري بېرته دې کور ته راشي او که یې څوک معلومات لري په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي 0-0-3-5-4-4-4-1 وسلام خدای پامو
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو د ورکوښو وزانو دوستانو پروگرام هم دومره په دې لړ چې په دغه پروگرام کې مو کوم رښوې عزیز یا دوست پیدا شوی وي لکه چې د نن ورځې په پروګرام کې مو دوه داسې تلیفوني پیغامونه خپاره کړه په کومو کې چې دوه ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. که د دغو ورکو شوو عزیزانو دوستانو ونه شو کړی چې د ازادي راډیو دغه خپرونه په ازادي راډیو کې واوري، نو دوی کولی شي چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شي او هلته دغه پروګرام له سره واوري، او بیا هم کولی شي چې ازادي راډیو ته بیا تلیفون وکړي. موږ به د دغو ورکو شوو عزیزانو په هکله ورته معلومات ورکړو. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له اوو نه د مازدیګر تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. مفریب و ویدی در یک برنامه یک ساعته با تازه ترین مطالب خبری با شما هستم. شورای عالی صلح از حکومت تقاضا دارد تا رهبران علمای دینی که بر طالبان نفوذ دارند در پروسه صلح شامل ساخته شوند و دهاتن از فعالان مدنی و محصلین به خاطر یادبود از قربانیان رویداد شاشهید شمع روشن کردند. برنامه حاضر را با همین گزارش ها پی خواهیم گرفت. در نمی دوم هم برنامه در جستجوی گمشده ها نشر خواهد شد. لطفاً ما را همراهی کنین. حالا تازه ترین رویدادهای خبری در